پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. زه شاهین بنیرې ما او تاسو ته په دغه یو ساعته خبرونه کې ورکړلېم. دا خبرونه مونږ ځنګړې کړې ده د پاکستان عامو انتخاباتو ته کمیټو ټاکنې چې وشوې دغې نه وروسته کومې نتیجې را روانې دي، د سیاسي ګوندونو کوم رد عمل او د حکومت لخوا کومې فیصلې مخې ته راځي، په دغه باندې به تاسو خبرو. خو ورځو اسرار الله مومن ته چې د دې وخت خبرونه
سړی مشهور لومبې د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان انتخاباتو غیر رسمي نتیجې ښایي چې پاکستان تر کې انصاف او زیاتې څوکۍ ګټلې. بلخوا د پاکستان یو شمېر سیاسي ګوندونو د ټاکنو د نتیجو په شفافیت پوښتنې راپورته کړې. او د کابل امنیه قوماندانۍ وایي په کابل کې د نوې ځانمرګي حملې اکثره قربانیان د ملي امنیت سرتېري دي. او د خبرونو تفصیل. د پاکستان انتخاباتو غیر رسمي نتیجې ښایي چې پاکستان تر کې انصاف زیاتې څوکۍ ګټلې. د جولای پر 15مه د پاکستان د قومي او صوبایي اسمبلیو نتیجې را روانې دي. یو لومړنۍ نارسمي او غیر حتمي نتیجې ښایي چې پاکستان تر کې انصاف ته د قومي اسمبلی په 119، مسلم لیگ نون ته په 16 او پیپلز پارټۍ ته په 40 څوکیو برتري ترلاسه ده. پر دې سربېره د غیر رسمي نتیجو تر مخه متحده مجلس عمل په 8 او ګرین ډیموکریټک الائنس په 15 حلقو مخکې روان دي. همداراز بلوچستان د شرپټۍ ته په 4، مسلم لیگ کاف ته هم په 4، عوامي مسلم لیگ او عوامي نیشنل پارټۍ ته بیا په 1 څوکۍ برتري ترلاسه ده. د قومي اسمبلی په 13 څوکیو آزادو کاندیدانو ته هم برتري ترلاسه ده. د جولای پر 15مه میلیونونو خلکو د قومي اسمبلی د 202 څوکیو لپاره رای واچولې. هر ګوند چې له دې څخه 109 څوکۍ وګټي هغه وفاقي حکومت جوړولی شي. د یو بل خبر لمخې هم پرونه د پاکستان 4 صوبایي اسمبلیو لپاره اهم انتخابات ترسره شول. د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی په 99 حلقو ترسره شو انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په 46 حلقو مخکې دی. عوامي نیشنل ګوند ته بیا په 10 او متحده مجلس عمل ته په 8 حلقو برتري ترلاسه ده. بلخو بلوچستان کې بلوچستان عوامي پارټي په 200، بی این پی په 9 او متحده مجلس عمل په 9 حلقو مخکې روان دي. همداراز د پنجاب اسمبلی په 119 حلقو، مسلم لیگ نون 144، پاکستان تحریک انصاف او 110 آزادو کاندیدانو ته برتری ترلاسه ده. د سند اسمبلی په 101 حلقو پاکستان پیپلز پارټي تر ټولو مخکې ده. په همدې صوبه کې تحریک انصاف ته په 21 او متحده قومي مومن پاکستان ته په 13 څوکیو برتري ترلاسه ده. مشال ډوته وګستي. د پاکستان یو شمېر سیاسي ګوندونو د ټاکنو د نتیجو په شفافیت پوښتنې راپورته کړي. د پاکستان مسلم لیگ نون، متحده مجلس عمل، عوامي نېشنل ګوند، پاک سرزمین پارټۍ، بلوچستان نېشنل پارټۍ او پیپلز ګوند تور لګولی چې په انتخاباتو کې درغلي شوې. د پیپلز ګوند یو مشر میار زربانی نن یوې خبري غونډې ته وویل نوموړی وایي الیکشن کمیشن او نگران حکومت په شفافه انتخاباتو کولو کې ناکامه شوي. د پاکستان د پیپلز ګوند پولینګ ایجنټانه له پولینګ سټېشنو وستل شوي دي. د دا قسم انتخاباتو به ډېرې خطرناکه نتیجې وي. ملک متحده مجلس عمل هم نن په باجوړ کې د انتخاباتو د نتیجو پر ضد مظاهرې کړي. خو د پاکستان ټاکنو کمیشن او تحریک انصاف ګوند دغه تورونه رد کړي. او د پاکستان ټاکنو کمیشن وایي چې د نتیجو په اعلانولو کې د ځنډ وجه د هغه تخنیکي نظام خرابي ده چې له مخې یې دوی د انتخاباتو نتیجې راغونډولي. په کوټه کې پرون شوي ځانمرګي برید کې د وژل شوو شمېر 2 ته پورته شوی. د بلوچستان د کونو چارو نگران وزیر آغا عمر بیگانه وخت مشالډو ته ویل په دغه پیښه کې 40 کسان جوړ شوي هم دي. حکومت په دغه پیښه کې د ککړتیا په تورو تر اوسه څوک نه دي نیولي. د داعش وسله والی ډلې د برید ذمواري منلې. د کابل امنیه کمانډانۍ وایي په کابل کې د نوې ځانمرګي حملې اکثره قربانیان د ملي امنیت سرتېري دي. د کابل د امنیه کمانډانۍ ویاند حشمت ستنګزي مشال لوتول چې نن سهار وختي د کابل د پنځمې حوزې اړوند د باغ داود په سیمه کې یو ځانمرګي د ملي امنیت د ځواکونو یو قطار په نښه کړ چې په نتیجه کې د ملي امنیت څلور سرتېري وژل شوي او پنځه نور ژوبل دي. د په خبره په حمله کې یو ملکي اهم وژل شوی او بل ټپي شوی. وسله والو طالبانو د حملې ذمواري منلې. د کندړ امنیتي چارواکي د دې ولایت په ماڼوګي ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالې د دریو وسلوالو د وژل کېدو او د یو د ټپه کېدو خبر ورکوي. د کندړ امنیا قمندانۍ ویاند فردالله دهقان نن مشر ډو تویل چې داعش ته دغه مرګ جوبله د دې ولسوالۍ په کورګن سیمه کې اوختي. په شام کې ځانمرګو بریدونو شاوخوا 200 کسان وجلی. بریدونه دغه هیواد په سیوډا ښار کې چې له دمشق شاوخوا 100 کیلومتره په جنوب کې دی پرون رامنځته شوی. د شام د روغتیا وزارت چارواکو دولتي راډیو ته ویلي په بریدونو کې 170 کسان جوبل شوي هم دي. دغه په برتانیا کې د شام لپاره د بشر حقوقو د سر ډلوایي په وجل شو کې 90 عام وګړي او 94 د سیمه ییز ملشي سرتېري دي او د ځانمرګو بریدونو ذمواري داعش ډلې منلې. او د ایران انقلابي ځواک یو مشر قمندان وایي که د امریکا ولسمشر ایران ته په ورکړې دړکه عمل کوي نو ځواکونه یې د امریکا له پوځ سره ټکر ته چمتو دي. د په خبره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دړکه کړې که چیرې ایران دوی ته دړکې ورکوي نو له نتیجو سره به مخ شي. قاسم سلیمانی نن ویلي چې څنګه ډونالډ ټرمپ دوی ته دړکې کولو جرأت وکړ. د ایران انقلابي ځواک قمندان قاسم سلیمانی دغه څرګندونې په همدان ښار کې د وینا پر مهال کړې. مشال خبرونه.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 123 روپۍ 10 پیسې اخستل کیږي او 123 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 115 شپېته روپۍ 50 پیسې او 116 شپېته روپۍ. یو ایرو 140 روپۍ 40 پیسې او 140 روپۍ شپېته پیسې. یو عرب اماراتو درهم 34 روپۍ 30 پیسې او 34 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 33 روپۍ 40 پیسې او 33 روپۍ 55 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 10 پیسې او 1 روپۍ 30 پیسې او 343 ایراني ریال په یو پاکستان روپی اخستے کی گی او 340 ایرانی ریال پیو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 20 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال هم واورید. اوریدونکو د ځانګړي خبرونه د پاکستان د انتخاباتو په اړه باندې په دې خبرونه کې ما سره زما همکار داوود خټک هم برخه اخلي. خټک صاحب تاسو ستړي مشو هم د خبرونه
مننه شینجانه او اوریدونکو تاسو هم ستړي مشه
او لاړ بشو. زموږ سره صفدر داوود صاحب هم دی د قبایلي سیمو د خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر او سینیئر جرنالیسټ. داوود صاحب تاسو ستړي مشو هم په خیر. ډېره مننه جی تاسو برا سره په دې دا کې نوزه خوایم چې خټک صاحب ته بده پریږدم چې خټک صاحب زین کې ډېر سوالونه راوچتي کنه دې قبایلی سیمو کې چې کوم انتخابات شو نو خټک صاحب داور صاحب سره
داور صاحب ستړي مشي او سګوري چې انتخابات څنګه وشو تاسو خپل تجزیه څنګه د دغه سیمو په حواله سره. او بل یو دا اطلاعات مونږ ته اکثره دی اوریدونکو رانه ته پوسونه کو چې د غالبا د هنګو د کرک ریزلټ هم نه راغلی او د هنګو هوټل ریزلټ هم نه راغلی کاغی سم معلومات در سره نو کوی وای
ډیره مننه خاطک صاحب پولیس قوم چې دای با ډیر فالنه کوي مونږ ته بس ټیک ته مونږ یې صاحب مونږ ته په بس ټول دا ډیسکس کو دا الیکشن چې کم دی دا چې کټ مونږ ته ټول جرنالისტانو نظر په باندې نو ما خو خپل بالکل دا فټ نه و چې دا څنګه به راځي. خو بیا هم بالکل لکه 100% ټینګ چې کوم سوچ کولو یا دا څنګه نور چې څومره خلک دي دا توقعات نه وي دا خلکو یا چې دا څنګه ریزلټ په کابلي لکو کې راځي. خو بیا هم خدای پرامن اوسو تاج افغان پارټر چن کې سل کړو او امانه والی سره کته وګوري کابلي لکونه چاته نام دا څه شکایت نه راغلو چې په خپل منځ کې جنگ جګړه شوی وي یا داسې مسلې جوړې شوې وي لکه مونږ دلته خیبر پختونخوا کې یو واقعه وشوه، یا بدقسمتي سره کویټا کې چې کوم بلاسټ وشو، نو هغه ډېر اثر یې وغورځولو پورا ملک سچویشن باندې. خو بیا هم قبایلي لکو کې د خوفونو قبایلي لکو چې څومره دي لکه خپل چې ته وګورې د خیبر ایجنسی نه که شروع کړو، نو دلته دواړه چې کوم حلقې دي مضبوط او په جوړ ایجنسی کې چې کوم دوه حل کېږي اسانا چونکی اخونزاده چتان چې کوم پیپلس پارټي ولا ساده کې منه او یا ور سره چې کوم صاحب الدین خان وو، یا شوکت چې کوم گورنر پر څه دې چې کوم منیسټر پر څه دې خپل دوه خافي ملي ارور یو سم سینیټر دې پلار یې منه، نو هغه د ټول هر څول او دا باندې هم ظفر پی ٹی آئی والا راغلو او گلداد خان بالکل نوی کسان راغلو،
یعنی بالکل شاہین خان دا شاہین دا یو عجیبا خبر پدی الیکشن کے مخی تراغلہ چھے کسا ہم دا مخ کی ہم دا سی شیو پا دوزر دیار لسم کی خاص کر دا خیبر پختونخوا پا سطح باندی، خو داوار پا قبائلو کی ہم دا سی اوشو چھے نوی کسان راغلو، کسا ہم لکا داور سیب چھے دا پیر نورالحق قادری خبرو کنو دا یو نوی کس نه دی بلکې د پخوام وزیر پاتې شوی دی.
او مطلب دا دی چې پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف چې کوم کاندیډیټس وو، دغه چې کوم کاندیدانو نو هغه الیکشن ګټلی،
هغه الیکشن
ګټلی، یعنی قادری صاحب پخوام ګټلی دا زوړ کس دی، خو هغه دی زله پی ٹی آئی ترغلی دی. دی باندې نور خبرې هم کوو. دا ور صاحب تاسو بر سره بخنه غواړو، تاسو خبرې نیمه کې قطع کړه، خو طارق ورک زیر سره دی، هغه سره څه خبر دی نو هغه نه بزان خبرو. طارق تاسو ستړي مشوي په خیر.
سلامونه
طارق اورگزو، بارک کراته وې نتیجې څنګه دی، د غلطه دخل کړه د عمل څنګه دی، کاندیدان څه وی او حکومتي چارواکي څه وی؟
او بالکل دا اورگزو کې چې کوم دی د ان و سلیکټم حلقه مکمل رزلټ راغله دی. پټول یو سر یو شپه ټوپل سټیشنو باندې د پی ٹی آئی جواد حسین 1902 وټونه چې دی پر اخستو د اورگزو د کمی سندي څوکې چې کوم دا غټلې دا هغه مقابله داغه په مقابله کې دویم پوزیشن مولانا قاسم ګل اخستلې، د ایم ایم ای قاسم ګل شپږ زره نه سو شپږ ویشت وټونه اخستلې. په دغه نتیجه باندې د خلک د حلقې شاوخوا ټولو نمائندګانو احتجاج کړی دی. دوی په هنګو کې د اورگزو په هډکوارټر کې راغون شوي ول او هلته نتیجه لمنلو چې کوم دی انکار وکړو. دوی دا دریضو چې په انتخاباتو کې ممکنه درغلي شوې ده، آزاد امیدوار ګل محمد سره چې موږ کله خبرې وشو نو هغه دا وویل د دغه درغلي په اړه ورسره ثبوتونه شته. ګل محمد زیاته کړه چې په انتخاباتو کې ورسره دا کېدل چې په کوم ځای کې د دوی اکثریت وو هلته به د ووټونو اچولو عمل کزدن سوس ساتل کېدلو، او په کوم ځای کې چې د پی ٹی آئی امیدوار حلقه وه هلته به ووټ ښه زبردست روانو. او بله خبره هغه دا وکړه چې په پولنډونو کې انتخابي عملې به دا کار کولو چې زنانه به له ووټه محرومه ساتلې، د دې لپاره چې بیټ نه علاوه بل چاته ووټ پرې ونه ځي. هغه وویل چې موږ له انتخابي کمیشن غوښتنه وکړه چې هلته انتخابات د یو ځلې بیا اوشي او په شفافه توګه دی وشي. د هلکې امیدوارانو ریټرنینګ افسر ته په لیکلو کې هم خپل د خبره چې کومه دی وړاندې کړې ده، خو د الیکشن کمیشن د ریز لا مخې ته موږ ته اوسه پورې نه دی راغلی. بلخوا چې کومه دی د پکور کورمه کې د ان ای 15 هلکې د پی ٹی آئی ګوند ځینې ورکران د حاج منیر اورگزی بریالیتوب ته تیار نه دي. هغوی هلته انتظامی هغوی هلته چې کوم دی هوایی فایرنګ کوي، ډزې کوي، ډلې ډلې ګرځي، او د منیر حاجی اورگزی نوکرانو سره جنگونه کړي دي. ماحول هلته داسې ګرم ښکاري او د نور د جګړو خطره ده. پولیټیکل انتظامی عبدالله سره موږ چې کله خبرې شو نو هغه ویلو چې موږ کوشش کوو چې حالات صحیح وساتو. خلک اوس هم موږ ته د نتیجو معلومولو لپاره چې دی ټلیفونونه کوي. نو ما لږه شیبه وړاندې د کورمې الیکشن کمیشنر له نصرالله خان سره خبرې وکړې، نو د هغه موږ ته دا خبره وکړله چې یو هغه هغه مونږ ته دا یو ځل بیا تصدیق کړ چې په ایم ای 15 کې د ایم ایم ای حاجی منیر خان اورځ د پی ٹی آئی حاجی سید جمال ته شکست ورکړی دی. د هغه په خبره په انتخاباتو کې حاجی منیر اورځ چې کوم دي 14,305 سوټونه اخیستي دي او حاجی سید جمال 10,602 سوټونه په ایم ای 15 حلقه باندې. زه تاسو ته غواړم چې په 2013 کال کې د بدن له کبله انتخابات نه وشوي او تر هغه مخکې حاجی منیر اورځ د هغه حلقې ایم ایم ای وو
غالباً دغلته یو 14 شوی ونه بیا انتخابات بولتوی شو. شاهین زما خل چې داس ښه طارق تاسو خپل خبرې ته دوام ورکړه.
بل د دینه علاوه په کوهارد کې نامعلومو کسانو د بابری بنډې د ګرز های سکول په پولینګ سټیشن کې تور پور انتخابي عملی وهل ټکل او هلته د بلډ پیپرو شلولی دي او دغه پیخه چې کوم ده دا تیره شپه ناوخته شوې ده. د پیخې ویډیو هم مخې ته راغلې ده چې په هغه ویډیو کې لیدل کېږي چې بلډ پیپر یې اخوا دیخوا اوشلیدلې پرتی دي. پولیسو تر مخه دغه کسان چې کوم مسلح وو او په غټ شمېر کې ول نو پولیسو د الیکشن کم کوډ آف کنډکټ دی د هغې تر مخه دغو کسانو پر خلاف چې کوم دی پرچه یې کټ کړې ده او ویل کېږي داسې چې دغه حلقه چې پی کې اتیاو کې راځي نتیجه یې ودول شي او هلته یې ځل بیا انتخابات وشي.
طارق دا تا خو د ان 15 وختمې حالت راکو دغلته په کور مګ بری کور مې یو خپل حلقه دنو ال تکي سہالت یل ته چا الیکشن وګټه
ال تا خو چې کوم د دې مخ کې خبرونه کې مونږ په دغه باندې تفصیلا خبرې کړې وي او هغه ځای کې ایم ای شپږ څلوېښتم حلقې چې نتیجه کومه ده هغې کې د پی 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 امیدوار او پخوانی ایم ایم ای ساجد دوسنتری چې کوم دی یو ځل بیا کامیاب شوی دی. د هغه مقابله د پی ٹی آئی سید اقبال میا او آزاد امیدواران سید ارشاد او ابرار حسین سره وو. په دغه حلقه سخت مقابله چې کومه ده هغه شوې ده. ساجد دوسنتری ووټ تقسیمېدو باوجود هغه 22,600 باندې دغه ځل انتخابات ګټلي دي او ساجد دوسنتری چې کوم دی له دې مخکې هم دوزل امینه د شپږ څلوېښتم پاتې شوی دی. هغه په مقابله کې د پی ٹی آئی سید اقبال میا چې کوم دی 14,904 او سید ارشاد یو وو دین زیات یعنی کې 14,903 او ابرار حسین جانتوری چې کوم دی هغه 2,200 شوتونه اخیستي دي. له دغې حلقې زنانا هم ولاړه وه اری بیګمه چې کومه ده هغه آزاده امیدواره وه او هغې ته د ایم پی سپورټ هم حاصل و خو هغې ته ډېر کم ووټ ملو شوی دی. ډېر کم او د غیر مصدقه غیر حکومتي رپورټ تر مخه 13,015 ووټ هغې اخیستی دی. نو دا د هغې حلقې چې کوم دی صورتحال دی او په شپږ څلوېښتم حلقه کې چې کوم دی 1,02,000 ووټ چې پکې د زنانو 15,000 ووټ دی. په دې کې 14,000 ووټ چې کوم دی هغه غورځېدلی چې پکې د زنانو تر ښځو 2,02,000 ووټ چې دی هغه پول شوی دی.
مننه طارق جان ډېره مننه. تا ډېر په تفصیل سره د کورمی د دوو حلقو ان 15 او 16 حالت مونږ ته راکړه او ورسره د اورګزو ایجنسی هم مونږ ته حال وی. نو ډېره زیاته مننه ستاسو د معلوماتو ورکونو. اوریدونکو طارق وی چې څه الزامات راغلي دي د درغلیو یعنی د دندلې الزامات راغلي دي خو پرون نن سهار وختي چې الیکشن کمیشن چارواکو کوم پریس کانفرنس کړو په دې کې دی دغه زیاتره تورونه چې په دې راغلي دي هغه رد کړی دي او دای ویلی دي چې کچا سره د دې ثبوت وینو هغه دی الیکشن کمیشن تر اورسي. نو ما خو دغه خبره ویل غوښته
غلیبه دا ور سپته به لګلار سوسنګ چې دا ورغزي مونږ ته تازه معلومات راکړه. دا ور سپته نه وړاندې چې مونږ به کته قبایلی سیمو کې زیاتر مذهبي ګوندونه چې یا جمعیت العلماء اسلام په خاص توګه باندې دی به دغه چوکې ګټلې دیزلم یو نیم دا خو راغلی دی سیټ راغلی دی خو ازهول چې موږ وګورو مجموعی توګه باندې نو پاکستان تحریک انصاف یا آزاد امیدواران چې دی هغه انتخابات ګټلی دي. دې ته څنګه ګوري؟ آیا د مذهبي ګوندونو مرستا یا سپورټ دغلته کم شوی دی او کنا کم چې دی دا تورونه لګی دي انتخاباتو کې د درغلې دغه خبره؟
او مذهبي چې ته وګورې ډېر هر هک لکه
زبردستان چې فضل الرحمن په خپل دیندا پوزیشن دی جمع فوجن مسکوله دنه کې اکرم خان درامي یو ډېر غټ او دلتا سیاسي شخصیت ته هغه هرو سره بیا ورسره کته په دې لکه خبره وکړه نو کبه دې لکه کې کوم تیر ځل سره کمپیر کړو د زلیم سسي کومه یوړ لکه دا اف ار نه چې کوم عبدالم مستشفور به تا نه راغلو یا دا څنګه دا هغه ولا چې کوم دې نن د مسعود الکا چې کومه د جنوبي وزیرستان والا 49 ا باندې اوسم دا یو چې مولانا جمال الدین پوزیشن خره باندې ورسره کوم سیر دی آزاد امیدوار او هغه ریزلت یې اوسه پورې فائنل شوی نه دی خو دا ډېر خورا باندې روان دی بل طرف ته دا سنترل کورم والا چې کومه الکا یا دا کړه 45 والا منیر او رضوی چې د ایم ایم ای طرف نه ولاړ دی جی اف طرف نه مقصد دا چې تیر الیکشن سره موږ کمپیر کړو نو ډېر لم خپل برخې چېټونه لاړل چې کوم مذهبي جماعتونه د دې ته لاړل پنیر بر د صوبایي صوبا کې تیر او ماتې وخوړه صوبا کې آسن ته نسل ورته ملو لکه څنګه قبایلي لاکو کې بل قبایلي لاکو کې دام دی چې کوم مسلم لیگ لون دی بل ځل یې شهاب الدین خان هم په جوړ نه غالب خان هم د سوت وزیرستان نه هغه دواړه سیټونه لاړل تر منځه او پی 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 والا رایو سیټ راغلو مخکې کوم کې باجاور نه پی 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 یو سیټ وړو نو دا څنګه دا آزاد امیدوار بیا راغلو ته سخت مقابله وسوه د نارت وزیرستان تر کې پی ټی ایم سره تعلق لرون کې چې کوم دوه لیډرز محسن داوډ او علي وزیر چې کوم سوت وزیرستان والا هغه ریزلت اوسه کړی لاسه کنفیوز هم دې مونږ ته دا نه کوي چې سو په دې چې کوم مونږ خپل یو پوسټي اده وایي چې علي وزیر چې کوم دې دا ټاپ باندې دې او ډېر غټ اوتی اخستی دې ورسره چې کوم رنر دې اپیر پټان دې بیا درم نمبر باندې یو مولانا دې خو اوسه پرې دا دې ریزلت نه نه اوس کې دې او محسن داور والا چې کوم دې دې سخته مقابله اوس وا مونږ خپل څه دا کوو چې کوم دا پی ټی آی کاندیدټ ته اورنګزیب خان د سر مقابله د خو اغم دریم نمبر تلارو پسې چې کوم ان ان ا والا کاندیدټ او په دریم نمبر باندې او محسن داور والا په ځانمن اوسو خو د علي وزیر والا مونږ په دا اعلان کې دا ولې ساتل نه فاینل کې دی او یو د علي وزیر والا چې کومه ساده او د ټول دا والا چې کوم دا جمال الدین والا د تاسو په ځان دومره هلته چې کوم دی ریزل کې اوسه په
پاکستان انتخابات مشال ریڈیو په پاکستان کې د 2013 کال د انتخاباتو شیبه په شیبه حال درکوي په بیلابیلو سیمو کې د ووټ اچولو بهیر د رایو شمیرنه او د ګټونکو امیدوارانو اعلان په ژوندۍ بڼه د مشال رادیو ویب پاڼې فیسبوک او ټویټر له لارې تعقیب کړئ.
پاکستان کې عام انتخابات د مشال ریډیو ځانګړي خبرونه تاسو اورئ. داود خټک صاحب را سره دی. خټک صاحب، د انتخاباتو کې چې موږ ګورو خاص طور د پښتونخوا په تناظر کې، نو مشران چې کوم دي د سیاسي ګوندونو، یعنی د عوامي نشتل ګوند مشر اسپندیار ولی خان، د قامي وطن ګوند آفتاب شیرپو، د جماعت اسلامي سراج الحق، د جمعیت العلماء اسلام مولانا فضل الرحمن، دا ډېر لوی مشران دي او دی وخت وخت پارلمان کې پاتې شوي دي. ډېر لوی اثر هم دی په خپل ټولنه کې، په خلکو باندې. بیا هم دی انتخابات و بیلل دین وروسته چې په دې سیمه کې کم سیاسي منظر مخ ته راځي، یعنی که دا خلک پارلمان کې نه ناست نو هغه به څنګه وي؟
اوس خو داسې ده لکه د تیر په سیر باندې که موږ وګورو، نو د خاص کر د پښتونخوا نه که څه هم مولانا فضل الرحمن انتخابات ګټلي یا سراج الحق، خو د دې ګوندونو هغه اکثریت نو ترلاسه کړي کوم چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ترلاسه کړي. نو تاسو که د پښتونخوا یو تاریخي پس منظر وګورئ په پښتونخوا کې د انتخاباتو، نو هیڅکله یو ګوند په دویم وار باندې په حکومت کې نه درغلي خو د دې په نسبت باندې کتا سو پنجاب وګوره نو په پنجاب کې د شابه شریف یا د مسلم لیگ حکومت ته لډیر وخت نه بیا کتا سو سند وګوره نو په سند صوبه کې د پیپلز ګوند لډیر وخت نه حکومت ته خو په پښتونخوا کې ګنز تاسو ته نږدې پس منظر ته لاړ شم نو ل 2002 نه تر 2005 پورې د ایم ایم ای حکومت چې کومې مذهبي ګوندونه په هغه کې جماعت اسلامي او جمعیت علماء اسلام په سر کې بیا د 2005 یا 2008 نه تر 2014 پورې د نېشنلیست عوامي نېشنل پارټي او د ورسره په ملګرتیا کې د پیپلز پارټي د دې یو مخلوط حکومت جوړ شو چې وزیر لای د عوامي نېشنل ګوند او بیا د 2014 نه کتا سو وګوره نو تر 2013 پورې د تحریک انصاف او د جماعت اسلامي او ورسره په یو وخت کې قومي وطن پارټي د یو مخلیط حکومت جوړ شو چې هغه کې د ثوابه د کم چې ترکیف کورنۍ ده هغه کسان هم دې سره ملاو شو خو دا یو داسې تجزیه ده چې هیڅ کله یو حکومت په دویم دا اول ځل وشو چې تحریک انصاف اول هم په حکومت کې او دا په دویم ځل په حکومت کې راغو نو مونږ چې څومره خبرې کړې دي شاهین نو اکثر دغه مشران چې لکه د سراج الحق د جماعت اسلامي دیم پاتې شوی دی مولانا فضل الرحمن چې ډیر زیات مضبوط بنیاد لري په خپل سیمه کې ډیر اسماعیل خان غیرو کې جنوبي ازلاو کې نو هغه هم پاتې شوی دی ورسره د عوامي نېشنل ګوند مشر اسمنیار ولی خان چې د دې په حق باندې و اکثر تجزیرات لا چې راتلونکي حکومت به یا عوامي نېشنل ګوند جوړی یا به پکې د دې یو لوی برخه وي اوس چې مونږ ګورو نو هغه ته یوازې اته یا نه داسې سیټونه ملاو شوې دي او ورسره بل مضبوط امیدوار چاغه ز په خپل ځان باندې ز فکر کوم چاغه ډیر زیات مضبوط او هیڅ کله هغه الیکشن بایلل نه دي هغه شیرپاو افتاب شیرپاو دي او د هغه زوی سکندر شیرپاو دي سکندر کس هم په انتخاباتو کې نه وې دي یعنی اوس دغه دوه درې واره وشو چې د انتخاباتو تر ازي خو شیرپاو ډیر زور سړی دي هغه د اته اتیایم د وختونه یاد هغه نه هم مخکې
وزیر الله پاتې شوی دی کورونو چارو وزیر پاتې الیکشن
بایلل نه دي نو دا پدې باندې خلک اکثر چې مونږ سره خبرې کوو دی په باندې داسي پښتنې راپورته کوي
هغه هم د بی یقیني ښکار دي څنګه شوې دي ما د سید خټک صاحب ما د افراسیاب خټک صاحب سره کوم چې د سیاسي چارو کار پوم دی او د عوامي نشتل ګوند یو مشروم دی هغه سره ما د دې انتخاباتو په نتیجو باندې خبرې کړې دي تاسو خو هیده خبرې نو د خټک صاحب خبرې به وورو افراسیاب خټک چې هغه سوې د دې انتخاباتو په
د مسلم لیگ نون مشر شبا شریف او د متحد مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان پیپلز
ګور د سلور سو نزیت شکایتونه راغلي
بخنه غواړم د تکنیکی دا د افراسیاب خټک خبرې دي اوریدونکو بخنه د نغواړو افراسیاب خټک سب خبرې واورې د انتخاباتو د نتیجو په اړه
ما خو د خیالو چې دا بو دغه سب کی یعنی دا رګینګ چوک نه ماتو ښکارې د لیکلی وو ځکه چې په کومه طریقې سره چې دا نواز شریف خلاف د کیسر روانه ما بازار سوال سم نه رسو او څنګه چې د خلاف اجیټیشن شو دا دلته چې کوم پرلتونی یا درناکانی وشوې بیا رسو نور اجیټیشن شو بیا د مکدمی څنګه چوچلې وی ادلی څنګه چې په ګرندی توګه کنه فیصله وکړي نو دا ښکارې چې دا خو مطلب د سی یو اتفاق نه دی نو دا به انتخابات څنګه فیر انتخابات پکې تل
دا غیر مکتب د پیزو سیاسي لوی سیاسي جماعتونو چې دغه بدې باندې خپل ریزرویشن ښکارا کړی دی او د انتخاباتو نتیجې مسترد کړی دی نو د دین روستو کفرت کړه دی مسترد کړي او دا نه مني نو روستنه سیاسي منظر به بدې ملک به سره دي څنګه حالت به مخه تر راځي
زما خیال خدای چې راتلون کی اتصل به ستاسو دی د دې هم دې کې وو پته ولګي چې کوم قسم تر سره بد دي کوم سیاسي پارټي بو خپل چې کوم کمیټې دي یا رهبرۍ چې کوم ډلې دي هغه به سلام مشورې کوي کنه
جو
نو په دې کې بو به خپل موقف راوباسي نو هغه کې ډېر اهم خبر بدایي چې هغه دې اول خبر دا چې دې سم لوګي جی دي کنه چې دا کمی اسمبلی اوس دې انتخاباتو کې منتخب شوی دي
جی
دغه خبره ده چې د خلاف اجیټیشن تذکر نه نو سیاسي پارټي مخالفت خو خپل تنقید کړی د انتخاباتو باندې ورو لکه چې ما دا کوم سوال یاد کوم چې دا څه جواب وایي
دی دل جی دا امکان هم خودل کی ده دا تما کی ده چه عوامی نشتل گون چه دی اغا با پا خیبر پختون خواه کی ده غی با مطلب دا ده لویش میر کسی تون راشی دی بچو که او گتی آغا شانتی اونو شو نو دی ده تسنگو ره ده ده گون سو مسئله و پرابلم و یا ده گون ده مشرانو کنه ده انتخابات ده سی او چه دی پا کنو شو گتلی
والا ما تا سی که ده شو ده انتخابات ده سی او امیدوار الیکشن کی دغه سیٹ باندھے پیخور سیٹ باندھے اغدا سیٹ بے نظیر بوٹو نم گٹل یعنی عمران خان سر مقابلہ کرے دا نو دا اگر کم امیدوار اڑاڑو نا کے مقامی سر مطلب دسی لوئی سیاسی لیڈر نہ دے دسی پیجندل سیاسی برابر نہ دے اگر دعا بیا ذرا نزیات اٹھونا رسی دمرا اٹھونا ہو یا داتا سکرے می افتخار سے دا سیٹ سی دے دا بی سی سرگن دوا چے میا سے بے گٹی بلکل لے دیا تاکہ سک خلق گردی دو اگر ٹولو بے اگر لکھے خلق کو ماتا اس ننم اپی چے اگر مو کو ایران یو چی دا میا سے خلاف دا اٹھونا کم زینا را دو
استاد جی پارٹے پدے باندے سے دریز دے لکا وہ سب پورے سے دریز مخی تراغ لے دے
پارٹی کو لگایا تھا مشورے کئی زما خیال دے چی رسول کی سلیش گٹو کے وہ پارٹی موقف کو مخی تراشی مشورے روان دی پارٹی بیا چی فیصل ہو کی
صحیح
وہ رسمی تو گا خود دیر زر بے اڑان دی کی مائی
دا عوامی نشتر گنے و مشرف راسیاب خٹکو چی مشال ریڈیو سر خبری کول
دا مشال ریڈیو دا
داؤد خان تا برا شما تازہ معلومات کرا سر شریک کے پقامی کچا باندھے سے صورت حال دے دے انتخابات دے نتیجو او بیا کدے صبح حال رتم لگو ہے نظم دا وردل کی خبر
او دبم درتا ہوئے ما او زمون دے خبر یالانو نا ما تا پر واٹس ایپ باندھی س یوشمیر داسی نتیجے رغلی دی چتا کہ یو دے خیبر ایجنسی دی وئی چے دا پاکستان تحریک انصاف اقبال اپریدی کامیابی تر لاسہ کڑی دا او دے مقابل کی حمید اللہ جان اپریدے دے پخوانے وفاقی وزیر موجدے ولاڑ دے دے آزاد امیدوارو نو د دغه یعنی بایل لی دا د ریٹرننگ افسر نا زمون خبریال تا دغه نتیجه ملاو شوی دا بل وختي زمون په دې پروگرام کې د ټانک ضلع په هړه چې هغه ان 15 دیرشمه دا دغه په حواله سره خلکو ته نه 15 دیرشمه نه بلکې دا د عمران خان حلقو په بنو کې چرته چې عمران خان ولاړو نو الته کې عمران خان دو نوی زرا دا غیر حتمی او غیر سرکاری نتیجه دا دو نوی زرا وټونه اخستی دي او اکرم دورانی کم چې پخوانی وزیر اعلی هم د خیبر پختونخوا هغه 15 اتیا زرا وټونه اخستی دي نو دغه سي په ظاهر باندې داسې ښکاری چې عمران خان دغه حلقه هم ګټلی دا مونږ نه خلکو ته پوس کړو د ټانک په حواله سره چې انې و دیرشمه حلقه ده او دې ته پوس کو چې مونږ تم اس معلومات نه رسیږي چې دغلته چا کامیابی تر لاسه کړي نو زمونږ خبريال مونږ سره دا معلومات شریک کړي دي چې دغه ځای کې د ایم ایم ای امیدوار اسد محمود چې د مولانا فضل رحمان زوی دی هغه دغه الیکشن ګټلی دی او د په مقابل کې د پی ټی آی امیدوارو حبیب الله د دوهم پوزیشن تر لاسه کړی تاسو د قومي او صوبایي سطحې خبرو وکا نو په قومي سطحه زه تاسو ته وایم چې د الیکشن کمیشن نه چې کم معلومات مونږ ته ترلاسه شوي دي تر اوسه پورې که څه هم د دې معلومات نشته چې دې کې به نور هم څه نوي راغلي ما سره چې اوس کم دي په هغې کې په قومي سطحه باندې پاکستان تحریک انصاف 122 سیټونه ګټلي دي ورپسې پاکستان مسلم لیگ نون 55 دي پاکستان پیپلز پارټي یو کم 26 دي ایم ایم ای 12 دي ایم کیو ایم پک دی بلوچستان نیشنل پارٹی سلور دی گرانڈ ڈیموکریٹک الائنس چې د سند په سطح باندې جوړ شوی او اغم سلور دی مسلم لیگ قائد یعنی مسلم لیگ پاکستان پی ملکیو چې وته وی خلک سیکلی نشان دی درې دی او جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن دا د ایم ایم ای او دی کې لګ داسي غم دی خو دی یو دی او داسي نور وړي پټي
نو تاسو دا اوت هم دی باندې خبرې
کوم
او صبح باندې راځو خو پامیر ساحل را سره دی اوس د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې دی هغه وینا وکړه پامیر ستړی مشي ته وایم عمران خان وینا مهم ټکی راته وای چې هغه څه وای په خپل وینا کې
مننه اول خو عمران خان د بریالیو انتخاباتو په کولو باندې د انتخاباتي کمیشن مننه وکړه د امنیتی ځواکونو مننه وکړه او ویل چې دا انتخابات په ښه طریقې باندې ترسره شول تر دې وروسته چې عمران خان خبرې وکړي نو په لومړي ځل یې په صراحت باندې او په پوره وضاحت باندې بهرنۍ چارو تګلاره هم واضح کړه خله او داسې یو تاثر ورکړه چې ګواکې دی واک ترلاسه کوي اوس دا د دومره سیټونه او د کورنیو تګلارې هم وویل زه به تاسو ته د کورنۍ تګلارې په باره کې ووایم ده وویل چې اول به زه د درغلیو پر ضد او د اداري فساد پر ضد اقدامات کوم دوی ویل زه له پاکستانیانو سره ژمنه کوم چې حکومتولي به سموم او په دې ذریعہ باندې به د ولس ژوند آسانوم داسې حکومتداری به وي چې بهرنیان به دلته دې هیواد ته راځي او دلته به پانګونه کوي عمران خان ویل زه له هیچا څخه غچ نه اخلم په سادګۍ به اقدامات کوم په غریب هیواد کې د ولس د ټیکسونو په پیسو باندې په لویو ماڼو کې وسیدل سم کار نه دی او دوی ویل چې ما چې تر اوسه پورې څومره وعده کړي دي هغه ما پوره کړی دی عمران خان د په انتخاباتو کې د درغلیو د تورونو په باره کې دا ویلې چې دوه ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند پرون د انتخاباتو نتیجې رد کړې دوی ورته دعوت ورکړ ویل په کومې حلقې باندې چې دوی اعتراضی را دي شي کې دیني الته بل سره ووټ وشمارو او پته به ولګو د بهرنیو چارو تګلارې کې د بیلو بیلو هیوادونو نمونه واخیستل او بیان کړل دوی ویل زما لار بهرنیو تګلارې به داسې چې په پاکستان کې زه سوله راولم په کومه طریقه باندې چې همي اول د چین نوم واخیسته د چین پاکستان اقتصادي راهداري ذکر وکړه چې په دې ذریعہ باندې به موږ غربت ختمو د بل دا ویل چې زبې یو ډله جوړوم هغه به زه چین ته لګم او له چین څخه به دا پوښتنه کوو چې دوی په څه طریقې باندې په وطن کې غربت کم کړ د دا ویل چې د چین چې په تیرو څو کلونو کې د 400 وزیرانې جیل ته واچول زندانیان کړل د اداري فساد پر ضد اقدامات وکړل له هغه څخه به زده کړه کوم دویم نوم د افغانستان واخیسته او دوی ویل چې د افغانستان ولس د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې تر ټولو زیات مشکلات ګاللې دي دوی ویل افغانان سوله غواړي او پاکستان هغه دویم هیواد دی چې افغانستان کې پاکستان هم سوله غواړي دوی ویل چې د دې وجه دا ده چې په افغانستان کې سوله وي نو په پاکستان کې به هم سوله وي دوی ویل داسې تعلقات له افغانستان سره غواړي چې خلاصي پولي لکه د اروپای ټولنې مثال د ورک چې تګ راتګ خلک کولای شي تجارت کولای شي او سره د ورونو په توګه وسی تر دې وروسته دوی ویل په افغانستان کې چون امریکا موجوده ده نو زه غواړم چې امریکا سره هم تعلقات خي دوی ویل تر اوسه پورې امریکا سره د پاکستان تعلقات یو وړخیز وو امریکا به پاکستان ته مرستې ورکول او کارونه به باندې کول دوی ویل زه د امریکا سره متوازن تعلقات غواړم عمران خان ویل چې ایران زموږ گاونډي هیواد دی په خو هم ورسره خه تعلقات زی ورسره لا نور خه کوم دوی ویل سعودي عرب په هر مشکل وخت کې له پاکستان سره مرسته کړې ده او زکه په واک کې راځم نو زما اداره به داسې کوي چې څومره موږ کولای شو په منځني ختیځ کې چې دا کمی لانجې روان دي مسلې روان دي لکه یمن دی سوریا دی عراق دی دلته به زه د پاکستان به د منځګړي کردار ادا کوي بیا د هند خبره وکړه نو یو ګیلې د هندۍ ورسنۍ نو وکړه او د مثال ورکوي له هندۍ ورسنۍ زده خودم لکه د بالیوډ یا د هندۍ فلمونو بدماش چې کده واکمن شون نو هند سره به تعلقات خراب شي دوی ویل زه واحد سیاستوال مده پاکستان چې ما تل دا فکر کړی دی چې د هند او پاکستان تعلقات باید خي او دوی ویل چې که هند او پاکستان سره یو ځای کار وکړي نو د ټولو جنوبي اسیا څخه غربت ختمېدای شي او د دې کار حواله د لپاره مثال چې ورکه غو ویل چې هند پاکستان باید یو بل سره تجارت زیات کړي بیا د کشمیر مسلې ذکر هم وکړه او دوی ویل چې د 13 کلونو راهیسې په کشمیر کې د بشري حقوقو سرغړونې روانې دي او وجه دا ده چې په پوځي توګه باندې دا مسله نشي حل کېدای نو زه غواړم چې پاکستان او هند سره کینی او د خبرو میز ته راشي او د کشمیر په موضوع باندې او په نور موضوعاتو خبرې وکړي او حل کړي
ډېر مننه په امیر تفصیل سره د خبرې وکړې دغه پریس کانفرنس چې کومه مهمه ده تاسو ډېر مننه کوم داود خان د عمران خان د بهرنو چارو چې کومه پالیسی و په امیر مونږ ته معلومات وړاندې کړ او د کورنو چارو په حواله باندې چې کومه خبرې وکړ نو ستاسو څه نظر دی د عمران خان په دې خبرو باندې
دا خو کو ګور نو اوس خو بالکل یو ابتدا ده کنه او لکه که پالیسی مون وګورو نو هر کله چې یو ګوند انتخابات وګټي نو اغي یا په خپل انتخابی مینیفیسټو کې یا دی په خپل اولنی پریس کانفرنس کې ډېرې داسې زیاتې خبرې وکړي. زمونږ د تجربه وشوه چې پاغي کې بیا د دې خپل مشکلات راځي. لکه د عمران خان د چین تګلارې ته زه ګورم، د عمران خان د افغانستان تګلارې ته زه ګورم، څنګه چې پامیر وي
د افغانستان
خاص کر د هند تګلارې ته زه ګورم، نو دا درې واړه د هغه خبرې دي چې دا نواز شریف هم کړی وي. موډی راغی د هند وزیر اعظم لاهور ته لاړ، بیا د الته ورغی د مبارکې ته د افغانستان چې کله اشرف غنی په 2014 کې راغی نو په نومبر کې اشرف غنی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی راغی اسلام آباد ته او د نواز شریف سره لیدو کاتو. او مونږ په خپل هم او ټولو خلکو دا وی چې دا د دواړو ملکونو د تعلقاتو یو نوی آغاز دی. نواز شریف چې سو پوری خبره ده یا مسلم لیگ نون یا دغه د ورور شهباز شریف، نو د چین په حواله سره خو پاغي کې بل خبره نشي کېدې، ځکه چې هغه ډیره واضحه د غي د چین سره یعنی یو خور سره د په قومي سطح باندې د غي روابطو بلکې په ذاتی سطح باندې هم د غي روابط تر ډیره
حد
تقریبا زما خیال چې په دې کې خو یو نوی خبره نشته. البته د عمران خان نوی خبره د اداري فساد په حواله سره ده، او ما چې څنګه واوري دوی چې د چین چې کم 200 یا 300 وزیران اچول شوي نو زه به د دینه زده کړه کوم. نو دغه ځای کې ما ته یو څه نوی خبره ښکاري د نواز شریف د افغانستان په حواله. یو ډیر چې په انګلیش کې دي ته مونږ وایو چې بولډ سټیټمنت یا بولډ سټیپ، یعنی هغه چې ډیر زړور قدم یې اوچت کړی دی یا ډیر زړور بیان یې ورکړی دی، هغه خلاصي پولی دی. خلاصي پولی که څه هم نواز شریف پخوانی ولسمشر نواز شریف یا له هغه وړاندې د پیپلز پارټي حکومت هغه کوشش کړی دی چې د افغانستان سره تعلقات په یو خاص لیول باندې اوساتي او ښه اوساتي تر څو پورې چې د سیویلین تعلق دی. خو هغه ډیر په د خلاصو پولو خبره نه وشوي. دویمه خبره دا ده او کوم چې ما د پاره زه به پاغي منه یو پوښتنه راوچته کوم چې زما د خبره ډیره لویه هم نشي، نو هغه دا ده چې دا به کتلی شي چې د عمران خان حکومت تر کومه حده پورې د دې لاسونه آزاد دي. په دې دا ټولې هغه پالیسۍ دي چې په دې کې د پاکستان چې کوم سیکیورټي اسټیبلشمنټ چې سیسي وي یا د پاکستان پوز چې سیسي وي هغه دا خپل یو پاغي کې د دې خپل یو لاس لري ضروري ګڼي. کاغه چین دی، کاغه افغانستان دی،
کاغه
امریکا دی، کاغه هند دی. نو دې دا ډېره واضحه خبره ده.
دې کې د جمنو د وادو خبره تاسو وکړه. داود عمران خان چې کله په پښتونخوا کې هم حکومت جوړو نو ډېرې وعدې کړی وي چې زه به دا کوم زه باغه کوم. دا غوښتل وروسته موږ 15 کاله کې وکړه چې په پښتونخوا کې ډېرې معاملې داسې وي چې په هغې باندې تنقید کېږي. تاسو څه فکر کوئ چې یاره دې په بریالی شي د دې وعدو یا د دې ژمنو په پوره کولو کې؟
دوه نه بلکې درې خبرې دي. زه خو چې لکه څنګه چې دا اولنې پریس کانفرنس مونږ واورېدو نو واقعي چې دا ډېرې زورورې خبرې کړې دي، او زما خیال دی چې دا د هر پاکستانی چې هغه امن خوښي دا د هغه د زړه اواز دی. امن یعنی کرپشن ختمول،
امن او اقتصادي استحکام. او
داسې به څوک وي چې هغه به وایي چې درغلې دي نه وي، یعنی کرپشن دی په پاکستان کې وي، داسې هیڅ حکم نشته، هر سړی غواړي چې ختم شي. بیا داسې به څوک وي چې هغه وایي چې روزګارونه دي نه د ځوانانو دپاره، که نه داسې څوک به وي چې هغه به وایي امن دي. نو دا خو ډېرې زورورې خبرې دي. خو دې کې دوه خبرې اوس مشکلات چې زما په نظر باندې کم راتلی شي یا کېدې شي، که څه هم دا اوس ډېر د وخت دی چې په دې باندې خبره وشي، خو به هر حال مونږ به دا خبره وکړو. هغه دوه قسم مشکلات راتلی شي یو سیویلین حکومت ته. اول خبره خو دا ده چې عمران خان سره ټیم څنګه جوړیږي، دی خپل ټیم څنګه جوړوي، دی خپل خارجه تګلاره څنګه جوړوي، خارجه وزیر د څوک راځي، دی د ده چې کوم د بهرنو چارو دفتر دی فورن افیس چې وته ویل شي، هغه فورن افیس څومره اختیارمند دی، هغه به څومره اختیار لري په بهرنی تګلار، ځکه چې بهرنی تګلار
د معاملې
دا د خارجه دفتر کار دی. اوس د فورن افیس به څومره با اختیار وي په خارجه تګلار جوړولو کې، او په دې کې به د خارجه وزیر ډیر زیات لاس وي. که خارجه وزیر داسې یو کس راشي چې هغه واقعي غواړي چې دا د آزاد
خپلواکي،
اوس کله چې د آزادۍ کول غواړي نو د پاکستان لکه څنګه چې واضحه خبره ده پوز هم په دې شیانو کې یو لاس لري د هند سره. پوز دته څومره دی پوز ته څومره چې په انګریزي کې مونږ وایو سپیس وته څومره پریدي او پوز دته څومره سپیس یعنی دته څومره زیس پوز ورکوي دی پوز کب دا په خپلو کې دی په دې باندې په یو موافقه او کې په یو زی باندې خو ټیک ده خو که دا موافقه نی نو دا به بیا یو خواره خکل او بل خواره خکل.
سبو ته برا شو داود خان تاسو وختي سبو د نتیجو باره کې خبره کول غوښته نو که دا راته لږ ووایې چې څلور واړو صوبو کې څه پوزیشن دی او تحریک انصاف په قومي سیټونو خو هغې ډېر ګټلي دي آیا په صوبو کې ما په دې پوزیشن کې دي چې حکومتونه جوړ کړي؟
د صوبو د خبرو نه وړاندې زه تاسو ته یو خبر درکم که تاسو غواړئ چې زه درته یو خبر درکم او دا زمونږ د وزیرستان په حواله سره دی د ان 500 حلقې یو نتیجه ده زمونږ خبریال دغه د ما سره په واتس اپ باندې دا د شیر کا روی لیږه په واتس اپ باندې نو دا دغه ځای کې علي وزیر د پښتون تحفظ موومنټ چې کوم پخوانی یعنی اوس خو دی د هغې پلیټفارم نه انتخابات نه دي کړي خو علي وزیر هغه بریا ترلاسه کړي ده د ابتدایي نتیجې مطابق او د درویش زره 1500 او 1500 ووټونه اخیستي دي د ده په مقابل کې محمود عالم 1500 او 1500 ووټونه اخیستي دي او نصیر الله 2600 او 2600 ووټونه اخیستي دي دا غیر سرکاري نتیجه ده دا نتیجه اعلان شوې ده علي وزیر د ان 500 حلقې وزیرستان نه د کامیاب اعلان شوې ستاسو خبرې ته راځو شاهین اوس چې زه ګورم دا کم تاسو ته چې ما دا کم اعداد و شمار اوې د هغه باره کې ده څه ورته وایي د
د صوبو باره کې
نو د صوبو باره کې چې اوس کوم تصویر جوړیږي زه به تاسو ته لنډ وایم پیپلز پارٹی
اول ټول سیټونه څومره دي د صوبایي اسمبلی کې موږ د خیبر پختونخوا خبره کوو
بالکل
نه نوي
د خیبر پختونخوا نه نوي سیټونه دي اوس که موږ خیبر پختونخوا ته راشو د خیبر پختونخوا په نه نوي سیټونو کې یو شپېته سیټونه تر اوسه پورې چې ما سره کوم اطلاعات یو شپېته سیټونه د تحریک انصاف اخیستي دي دوه سیټونه چې دي د مسلم لیگ نون ته رسیدلي دي 15 سیټونه پیپلز پارٹی په دې کې کمې زیاتې کېدې شي 15 سیټونه پیپلز پارٹی اخیستي نه سیټونه چې دي هغه متحده مجلس عمل ترلاسه کړی دی په دې کې لږ څه کمی بشه کېدی شي خو اوس چې مونږ ګورو نو تحریک انصاف پوزیشن د پخوا په نسبت دا زیات مضبوط شوی نو زما خیال چې دلته خو خبره ډیره زیاته واضحه ده چې تحریک انصاف به بیا حکومت جوړ کی را به شو پنجاب ته په پنجاب صوبه کې چې کم اطلاعات مونږ سره دی پاغي کې تحریک انصاف یو سل او درې څوکې ترلاسه کړې دي د ده په مقابل کې پاکستان مسلم لیگ نون د چاچ مخ کې هم د حکومت هغه یو سل او اته څوکې ترلاسه کړې دي ورسره پیپلز پارټي لستی د ایم ایم ای 15 دي او بیا واړه ګوندونه دي نو دغه ځای کې د تحریک انصاف او د
مسلم لیگ
د دې مقابله کې دي شي زما خیال دی چې اصل فیصله چې څوک کوي هغه به آزاد امیدواران او د وړو پارټي امیدواران کده سینځ تاسو ته یو
د دې دام د داوود کزه دا اټ کم چې اکثر د سی چې کله کم پارټي په مرکز کې حکومت جوړي نه کوشش کوي چې پنجاب کې حکومت ځکه چې پنجاب کې دي ته اپوزیشن نو بیا دي فیډرل حکومت نشي چلولای مشکلات
بالکل او د سینز تاسو ته یو تصویر درکم نو په سین کې تحریک انصاف 1500 تر اوسه پورې ترلاسه کړي دي مسلم لیگ نون سره 1400 راغلي دي او د پیپلز پارټي سره 1300 راغلي دي یعنی مخکې هم پیپلز پارټي په اکثریت کې وا او اوس به هم پیپلز پارټي په اکثریت کې دا ورته په سین کې واحد کم تبدیلی به تاسو ته وایم اول تحریک انصاف سین پیپلز پارټي خو په حکومت کې وا خو دویم کردار چې په یو صوبایي حکومت کې یا په مرکزی حکومت کې د چاوي هغه د اپوزیشن ګوند وی نو دا ور تیر ور خو تحریک انصاف په اپوزیشن کې هم نو دا نه هم دی لاندې خو دا ور اېنی ممکنه ده چې تحریک انصاف په اپوزیشن کې راشي یعنی اپوزیشن لیډر به د تحریک انصاف په سین کې راځي نو په سین کې تحریک انصاف پر مخ کې تللی دی او بلوچستان به درته اخیری وایم چې دغه ځای کې تر اوسه پورې تحریک انصاف 3 سیټونه ترلاسه کړي مسلم لیگ نون یو دی پیپلز پارټي سره 2 سیټونه دي ایم ایم ای سره 6 سیټونه دي او بلوچستان نېشنل پارټي سره 8 سیټونه راغلي نو دلته مسلم لیگ نون کوم وګورو نو 13 حکومت د مسلم لیگ نون او د پښتونخوا میپ او د بلوچ نېشنلیستو جوړ شوی خو دا ورچ دینو دغه ټول تر ډیره حد پورې په شاتللی دي او تحریک انصاف په کې سیټونه اخستي دغلته مونږ ته وختي علي شاه معلومات راکړو چې غالبا عوامي نېشنل پارټي هم په کې سو سیټونه اخستي دي او یادوه
د سبوکو چې دیر ته بلار شو په دیر کې پړومبي ځل باندې داود خانه خزو په انتخاباتو کې برخه اغسته ده. دین وړاندې به اکثر د سیو چې خزو ته به اجازه نه چې هغه راشي او په انتخاباتو کې برخه والی. نو په دغه اړه باندې رابعه اکرم خان راپور راکړی دا راپور.
د کال 2013 انتخاباتو لپاره د خیبر پښتونخوا د دې ځلې خصو پرون د انتخاباتو په ورځ په وړومبي ځل د خپل رای د حق استعمال کړی دی. په دې کې به د انتخاباتو په موقع سیاسي ګوندونو لخوا خصي د ووټ ورکولو نه ودرول کېدی او دې لړ کې د مختلفو سیاسي ګوندونو او د کلو په کچ د مشرانو ترمنځ به معاهده کېدی. خو د څه قسم معاهدو مخنیوي لپاره د پاکستان د انتخاباتو نوي قانون کال 2013 په هر حلقه کې د خصو په ووټ ورکولو ټینګار کوي او وایي که د خصو د ووټ اچولو د لسو فیصدونه کموي نو هلته به انتخابات ناقانونه ګرځول کیږي. شاهین بیگم په کوز سیر کې یو مدني فعال ده. وای خپل یې هم په وړومبي ځل ووټ اچولې دي او نورې ښځې هم د ووټ په اهمیت پویا کړې وي.
احساس نشم په الفاظ کې بیانول. تم سیستم نه به نشي بیانول. ما تاسو ول کنه چې هرڅه ما د الفاظ نه زیات خوځو ته په باډي لانګویج کې اکسپلین کو. دا چې ډېر اکسایټډ اور ډېر هغه ما کنه. دا چې فرست ټایم اور پټیر لی میجورټی کی حاضر اوتی او خوځی چې نو نیکست سکولې چې مطلب چې هغه زما کنجسټډ هغه د کور ماحول اور سا کلچر هغه سنتی سونس مشکلات کی هغه راوتی وي او خپل ورته ټول کو.
هم د کوز دین نشمه فلګناس چې د خصو د حکومت مبارزه کوونکې د وای چې څومره انتخابات د دې پښون کې شوې دي پاغې کې پوړومبي سل خپل ووټ د 25م جولای په انتخاباتو کې واچولو. دا وای چې د دې سیاسي ګوندونو په جلسو کې د خصو د ووټ اهمیت په اړه خبرې شوې وي او خصي ووټ ورکولو په اړه حسبل کېدی.
خلکو روز دنا پوری دا ویږي زمو د علاقې وای د سړي د وژنه زنانه چې نه راوځي او مسلې او پابندۍ نه دي او خبره دا چې اصل کې هیڅ چې د حکم پولیسو نه ځان پولیسو نه تنظیم شو دا یو ډېر زبردست تنظیم او په غوږ نه چې ما کوم کتل د خپل باندې یو څو پولیسو ته تللی یم او چې ما څنګه کتلې دي چې په اوټل لیست کې څنګه ټوټل اوټو نو زه ما چې سر په سر غزنانه راغلی دی او خپل ووټ کاټ کړی دی.
د خصو د حکومت مبارزه شاد بیگم وایي چې ووټ لپاره د خصو راوتو سره په دیر کې یو تاریخ رقم شو.
د خصو کوم نه په هر صورت کې ووټ ورکوم خځې نه وخت پورې ناشته وي چې موږ به هغه پر دې په ویل نه وځو چې پر موږ خپل ووټ ورکړې نو دا لکه دا ثبوت او پرمې دا کومه په دې باندې چې کوم مقامات خبرو کې څه خلک چرته دي چې په ویچي په دیر کې خځې کوم نه نو هغه ووټ نه ورکول غواړي او خپل مرزې نه ورکول غواړي بلکې ډېر خځې کې دامن وي چې چاته په تاسو په څو کوجی خاصه خلې چاته ووټ ورکې نه وی وی د سیشن د چې ما په ما ته کور کې خلک ټول چې دا وکړه وکړه او زما چې کوم مخې دې ځاګړي څو کوم نه زه په خپل باندې خپل مرزې ووټ ورکول غواړم.
په دې کې نه یوازې خصو په وړومبي ځل د خپل رای د حق استعمال وکړو بلکې هم په وړومبي ځل دوه د کمی سملې چوکو او یو د صوبایي سملې چوکې لپاره د دیر خصو په جنرال ټیکټونو انتخاباتو کې برخه واخیسته.
د پاکستان انتخابات مشال رادیو په پاکستان کې د 2013 کال د انتخاباتو شیبه په شیبه حال درکوي. په بیلابیلو سیمو کې د ووټ اچولو بهیر د رایو شمیرنه او د ګټونکو امیدوارانو اعلان په ژوندۍ بڼه د مشال رادیو په پاڼه فیسبوک او ټویټر لارې تعقیب کړئ.
اوردونکو د انتخاباتو په اړه په دې ځانګړې خپرونه کې تاسو له معلومات درکو. ورزو ډر اسماعیل خان ته هغه ځینې زموږ همکار سیلاب محسود د ټلیفون په کرښه دی. محسود صاحب ستړی مشې ویم په خیر.
شاهین خان غلی ونه دی غوږ کې وی سیلاب صاحب به کنټرول کې
سیلاب صاحب راته وایي څه تازه صورت حال دي تاسو سره معلومات دي سره د الیکشن باره کې.
د ټولو نه اول خو به زه دا درته ووایم چې تاسو غوته خبرونه ښه وویل. د وزیرستان د واڼه د حلقې چې کومه 50 علاقه ده د هغې د اوسېدونکو دپاره دا د نیکمرغۍ زری دی چې دلته علي وزیر بریالی شه او د اخستې دي 3500 دوکام څلوېښت ووټونه او په دې پسې دویم د ایم ایم ای چې کوم امیدوار وه محمد عالم هغه اخستې دي پنجل سوا خود داوود بنری صاحب دے ٹولنا اوال بازی با دا خبر غدر توقع چھ کوما ضروری دا چھ جو ساعت مکشے دے مولانا جمال الدین دوا وکلا چھ ما زپ ہلکا نہ چلویش چھ بریا شوا ی دے خپل وٹھونو شمیر یو شولای او وزرا دوا سوا اویا او کلا چھ ما دے علاقے دے ذمہ وار ڈپٹی کمشنر دے سویلی وزیرستان سہیل احمد خان چکم دے دے ہلکے ریٹرننگ افسر ہدای اغد مولانا دا دوا پکلک بندے ورٹلا او نے وہ منل چھ مولانا دا رشتیا ویلی دی او وی ویل چھکلا تر اوسا پر نہ ہلکے دا تنہا پولیس اسٹیشن نا نتیجے لیا را رسدلی ندی او اوس اوس دا اطلاع غرا ورسدلا چھ دا پولنگ اسٹیشن تجیرا ورا سے دلے اور دا واقعی کاؤنٹنگ لگ گیا تھے سہیل احمد خان دا غبر سے رکھ رہا چھ کلغ دا ٹول نتیجے ورا سے جی اور شمیرنا مکمل شی بیا بامونگ پسرکاری اور تمی تور بندے اعلان کا چھ چوک بریالائی شی اغابا و شایو تر اوسا پریلیا چوک غب بریالائی شوائی ندائی خود دغی ادارے دیوے ذرائع پہ مطابق چکم تازہ ترین معلوماتی پہ آغاز سے مخشنائی بریگیڈیئر قائم شیر دا وقت دے نہاز زرانا دے پاسا مخش مخش روان دے او پسے دوام او میں دوار چھے دے بریال توب دوائے کریوا جمال الدین دا غو تونا دے او وہ زرانا دے پاسا دی
بریگیڈیئر صاحب چھے دی دا کمی پارٹے دے سلاب صاحب
دا خو اسے دا چکل غا دا سیاسی عمل ترن نواتلائی دے مخشی غا دوا زلا وطنو وخش برخ اخص دا خو یو کار کیجی چھ دا دے طریق انصاف سرا اعلان کرائی و خو فیل از دای دے آزاد دا امیدوار پہ حیثیت ولاڑو و طریق انصاف پہ دا غا حلکاک شے مخشینی جائن سیکرٹری قیوم دوست محمد تا ووٹ ور کڑای و چه آغا ده دوی نا دورسته پشمرن اکشه پاته ده دا وقت
خواه
ده نا ها چلویش کاؤنٹنگ ووٹس لگیا ده آغا نتیجا چه ووزی بیا بازد تاستا نن کور رورسه دا و کنن نوی پس سبا ریپورٹ شه بد تفصیل در کور
دیر منن سیلاب سیب دیر خوشحاله و سی خورز در غوالما داود خان یو منت تر سره کلک پا دیر تا ویج ستا سرائی دا چه دا دوا کم چه دا پختون تحفظ مومن پلویانو یا مشرانو مخی او دی انتخابات کولو دوارا زوانان دی تعلیم یفته دی محسن داول او علی وزیر دا دی دا گٹه چه که مده پا انتخاباتو که سره دی چه دا تورن لگی چه انتخابات سم ندی شوی بیام دی انتخاباتو گٹل نو سوائے دے بارا کی
گورے دے کی دو دری خبری بیا پا دے کی رازی زبتا ستویم دا ٹوڑن اول خبر پسر کی دادا چھے پا قبائلو کی کتا سو گورے نو زوان کول دیر کم مخی تراغلے دے چا غب راغلو او غیب انتخابات کی
برخواست
اکثر با مشران مخی تراغلے او مشران با ہم زادو دا چا با 500 شپیتو کرن زیاد عمر نو سوک با ملک و چا سر با پیسہ لگا زیادا وا اس چکلا قبائلی سی میں کلاو شوی ازادی شوی
تحریک شورو شو دا دغا
نو زوانان مخی تراغلو او خلق زوانان خوخی چه دی راشی دویم خبر دادا چه در طول و نزیاد چه چا در قبائلو درد لیدلی دی او پچا چه خپل تیر شوی دی اغا زوانان دی کدل تا در چا تعلیم خراب شوی دی کدا چا تا نوکری نمیلاوی
دی
کسوک در پولٹیکل دفتر در نشی ورد لی نو اغا زوان دی اوس یو زوان چه دی اغا در زوان پا درد باندی زیاد پویگی بل یو زوان چه دی اغا یو زوان تا خپل خبر دیر پا آسان باندی رسول شی دویم خبر دا شاین تیم هم دیر کم دی زرا لندوم خوداد اوس دور چه کم دی دا دور در میڈیا دور دی دا دور در سوشل میڈیا دور دی اغا مشر چه گو اغا هم پا اغا زی باندی پاتی شو سوشل میڈیا تا اغا لاسرسی نلری لکه ته یو شپیتکلین سڑی تا او اغا سوشل میڈیا باندی نه پوی کوم دغه ځوان چې دې
خبره دې ډیر
او بل خبره د پښتون تحفظ مومنټم په دې کې لوی لاس ته چې د خلک را پاسې دوه د دې حق خبره وکا نو دې د وجه نه زما خیال چې په دې لند تنگ وخت کې به دومره
ځوانانو خبره چې تاو کړه چې را په خو خبره وایتي مشرانو یا به قبیله وي یا به خیلونه یا به یو ملک او به چې به ټول بدلو اوس دا چې ځوانان تعلیم یافته شو خارو سیمو تراله د بیکوره کې دوه د وجه سوشل میډیا را لای کی سیاسی شعور را
وغي بیا دا درجه په درجه دا هر څه شیتللی دی که تاسو اول وګوره اول ټولو کبایرو ته د ووټ حق حاصل نه بلکې یو سو خاص کسانو به ووټ اچو بیا په نوې کې ټولو ته حق حاصل شو یعنی غ جنرال فرانچایز چې سیده په انګریزي کې ویل شي غ په دې نوې په دې منځ کې د خلکو ته ملاو شوې دي د اغین ورستو بیا سیاسي ګوندونه د غلطه لاړو د سیاسي ګوندونو سره شعور راغی او کله چې د غلطه میډیا او رسیدا او کله چې د غلطه سوشل میډیا به راغله دا سیاسي شعور نورم زیات شو نو زما خیال چې راتلونکي دور د ځوان
خبر علی بیگم د کورمه نه الیکشن کو انتخاباتو کې برخه واغستا و مين شتل ګوند سره مرستم کول خو موږ خپل خبريال نه ورده جای ډیر کم ووټونه غستی دي
د زنانو ووټونه کم دي خو د حالت چې بدليږي نو زما خیدا په مزه مزه بدليږي کته سو ګورې دا په علاقو باندې یعنی انحصار لري په کورم کې د زنانو ووټونه شوي دي ور سره په خیبر کې د زنانو ووټونه ډیر زیات شوي دي په مومندو کې بیا لک کم شي با جوړ کې بیا زیات شوي دي او ور سره وزیرستانونو کې لګ کم شوي دي خو دا په علاقو باندې
د وخت سره بدليږي ډیر مننه کوم داود خان تاسو تبصره او تاسو د خبرو د پاره د اوریدونکو ډیر مننه کوم زمونږ د روان خبرونه وخت پای ته رسی سبب له خیره بیا تازه معلومات او تبصره سره راځو خپل قربا شاین بنيري زمونږ همکار داود خان او زمونږ تکنیکی مرستال نگین له اجازه ورکه هر چرته چې خاده باد او بریالي اوسه او په دغه چپو د ډیو ریډیو نشریات اوریدئ.